سلامونه ده سهاره تبجیلی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. ده امریکا ده استازی جرگی ده بحرانی اړیکو کمیټې پرون ده خپلی واد ده بحرانی چهار وزیر انتونی بلینکن خلاف حسی ته دوام ورکر. مایکل مکالو ویل خاغلی بلینکن لافغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د استازی جرګې د بحرانی اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس خاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال د جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تن هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همدار ازویل د هلمند کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لک ډالر به د افغانستان په شپږویشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو د وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مرواد کې نامعلومو وسلوالو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. د وژل شوي واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وایي د نوموړي مړی پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې درېیم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مسلس پرونه ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څوک لا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیاتې شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم، مهوار کلای کوم. او دلته په استودیو کې د ساجی راډو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی. او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال راډیو او ساجی راډو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هوارې کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلې صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډېر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دا دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات سته. په بلوچستان کې ډېر زیات دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنټ وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي په حکومتي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډېر برخه اخیستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دوی یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې موږ خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدلی وو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوم چې هلته تللی وو یو ګنټه د پاره یا دوه ساعت د پاره، هلته ملاقات کړی دی، بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی، بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه د هغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به هم دغه کړي او حکومت کم زمیندار خلک دي هغوی ته به هم.
ذوالفقار صاحب وګورئ، دلته خو سوال دا اوسي د بلوچستان ستونزې به څرنګه هواروي، خو تاسو ډېر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله. د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه ائتلاف کې نه وی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وی فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نږدې روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې دا د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکاره خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاره کې نو دغه یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوی حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاره کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاته شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حوالے کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک به حوالے کوي که حوالے نه کوي نو خو دا خپل منځ سو باسي خپل خاور سو باسي قدم نه کولی نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستی خاور استعمال نه کی زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دی زموږ خاور نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو وګوري هغوی یو ډیمانډ چې دی په دغه کې مرانله او تیر په مئی کې چې دغه سې د انوایس کانفرنس وسو په هغه کې هم دا دغه وکړل چې تاسو که موږ ریکوګنایز کوئ نو بیا موږ به مخ ته ځو که دغه سنو نو فیلحال سټینډ آف پوزیشن دی دوی
مننه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې ته راشو ګلای راشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او وروڼو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاو ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وی، څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبرې کړې دي، له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي، یو څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په ور سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه، یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رایې وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه یوازې کوم، په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو، لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي، د ګرانې ستونزې وي. د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانۍ نم سر ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیره زیاته کمه وه. د سهار د 8 بجو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 11-12 غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډیر خال غته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی وو، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شرح چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایې اچولو لپاره تلل شروع شو. نو کوم ګور د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتانی دا غي هغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه
البته په دې خبر کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابي کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل دا غي د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خپ اخکاری ویلي چې را په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل که موږ وګورو دا تر ازمه چې کدا عوامي نشتل ګوندې قومي وطن ګوندې دغه شان ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندونو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې دا عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت نو د فوج ته اشاره او فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو که موږ وګورو په دې رسټو کې ما دي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي دا غي مشر سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو غي ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پوښتنه راپورته کړي دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي سمري په 206 شپې ته حکومتي عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شوی خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړی د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابه کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړی بی
سوال په دې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورید هغه وویل چې شل کاله مې له د پاوچ ملاتړ کاو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه دای کنه وایسه لدی پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرشتم سترڅو پر د ازغم سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوم قومي سملی ته مزدا وای مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتي وضعیت کې خرابي رانش خرابوال زیات نشي یعنی مطلب نه داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پارټیاں لري بیا آغا نن چیر دی بیا دو پاٹیان دوی نزدی راسی بیا دوی چه نزدی راسی بیا دا آغا پستا چه دی آغوی دا دا یو عجب دا خو دا پولیٹیکل پارٹیز همیشہ دا خبری کئی او سوک چه لیر اولار سی و از ما خلاف دیر سازش سوی دی که دوزر دیار لس که تاسو اگو ری محمود خان صاحب چه دی لس سیچان در آغلیو نیشنل پارٹی بلوس دا ملت پال چه دی دا غا راغلیو لس سیٹان دا غوی راغلیو نو دو حکومت جوڑ کرلا پنځه کال دوی دا ڈیولپمنٹ فنڈ هم دا غا استعمال کرلا هر چه دا غو نو دو اسٹیبلشمنٹ سر ډیر خوشحاله وی هغه وخت هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډیر منډیټ خلاص شوی دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نیشنل پارټي سردار اختر مینگل دی نو سردار اختر مینگل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وی دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د ده په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن که بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل یم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو سوی دی باید زیات سوی وي بیا زیات سوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
سوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټبلیشمنټ سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي که چیرته د اختر منګل په څیر کسان که چیرته د محمود خان اڅکزي په څیر کسان که چیرته چې مخکې ګلایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم هغه امنیت هم ښه نه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې که دا امنیت نور هم پسې خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط به پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا سا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره دا دی سوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګوره چې پاټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دو دی نستا بلوس قوم پرستان چې وګوره ک ملت پال دا دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د دنه حکومت چې ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون قوم پرست چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وار دا محمود خان صاحب ورته د پارټۍ چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي دا خلک جلا شوی دی اے این پی گای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دودی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دودی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات زیات اختیارات سي خپل وسایل دودی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته به د شپې چې دی ملټري اسټبلیشن سره ملاوېږې سار دودی خلاف خبر
مشر محمود خان اڅکزي په بنو کې جرګه هم را بللې وه چې ټول قوم پرسته ګوندونه را یو ځای کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې قوم پرست ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپا وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټبلیشمنټ سره کېدی چې هغه روابط پاتې نه و ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړل هغه یو ګوند یو هغه مانخو یو سیټي مانخوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتله دا مشران وې نه دغسې که محمود خان صاحب و که ولی خان ولی خان صاحب سره ما موږ د چکوټې را تللو موږ خبرې کول هغه ولې ګر سره جلا کېږي نه ولې هغه کستۍ په یاد یې هغه وایي دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره شته او دا چې دی ګای موږ نه پرېږدي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدېوال کېدلی بېرته یو بل به یو خلاف دغسې د بلوس په دغه دغه کې وګوره هلته هم دغسې ستا زما خبر هلته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا ګروپ ستا هغه دی علیحدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغوی د ګرد ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی د هغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار نه راځي هغوی ریجیکټ کړی دي دغه نو دا په سوسایټي کې دونې ډیوایډ چې راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل زما پرسنل دا دغه دی په خپله ما خپل د سترګه کتلی دی چې سردار اختر مینګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوال وکړه بهتر دی تاسو دا دغه وکړه هغه وایي دی دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وایي دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاکا سکشینی هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم ډېر لوی
پوښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کېږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ آزادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي او ګولای از مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې د دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بېرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لږ زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه په همدې سره ضمني هغه دا دی که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرم هغه هغه شته په ګوشه په دغه کې نو ستاسې په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه زغړ دي فیصلې ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړوي اوس په مرکز کې نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خو دا دی چې که تاسو لږ خبر وکړل آیا دا ډېر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه چې موږ ګورو اٹیچیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار دا دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خیال په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خوا تا واخد ګرده پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښېښوله رشین خو ډیر زیات کښېښوله نو چاینیزم کښېښوله نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دي نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبره یو عزیزه کوم نیسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبره وکړه که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کله تیر حکومت وو نو هغوی د چین سره کوم روابط وو اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا په یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله چې د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله چې باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال که بیرته همدې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کو زما خیال ټی ټی پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا، نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق تاسو تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نه علاکه کتی تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو، نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله، نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې که دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي. نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک، بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري، مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه تر ډېره مره سره وکتله.
د آزادۍ میلمه، د آزادۍ میلمه پروګرام ته شراغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې دای مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادۍ میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یمه، نو وطن خو د هر چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لرې او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او هر څه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلې وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی، زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي اداري ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډېر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې یم، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا همغه مسایل رپورټ کړم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چا ته وایي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دی ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کوه، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي.
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز بارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډېر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزۍ لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید د هغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو
نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوی نو موږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولای شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کی.
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یو سیمه ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې خپلې ستونزې در سره شریکولې دغه سی او حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلایم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغې گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوابات سره یوه دره ده باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کلال ته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې راغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې هم ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلې او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازي صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې ده هغه پمدې ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام کړ چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کړو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست او اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زو په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوخه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوخه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت ضروري، زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د صحیح د خبریالۍ سره ده، او د زه غواړم چې وزمه پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غزی سے جلا وطنی کے ہم جن رسنی فعالیت کے بھی پدی ورستو کی ٹکی دلی دی فکر نہ کوئی چھ دوی معیار اغسی نس ساتل لکت سنگ چھ دخل کو توقع دا زکہ چھ اس پا افغانستان کی سرچینی هم په کمیدو دي.
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع موندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډېره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتوي. نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډېر ملګري دوستان دي چې هغه زه پېژنم، هغوی سره په تماس کې یم، هغوی ماته چې قصې وکړي نو زه ډېر پکې حیران شوم چې دا خو ډېره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولی شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسایل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډېره سخته ده، دا ډېره سخته ده. زه پوهېږم چې افغانستان کې دا اوس ډېره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی لپاره دا کار ډېر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې. پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای بخاده او آباد لره، تشکر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو